سلامونه ستړي مشي د شپې نه به جديده خبرونه تماس فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت سره کولای کوم خبرونه په خبرونو پیلو پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت وهڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلاري سیاستونه غوړه کړي د وختونه د دوړو هوادونو د ګډې لمی په برخه کې شوې ده دغه اعلامیا پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خبره شوې دوړو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي د اعلامیې له مخې دوړو هیوادونو موافقه وکړه چې له افغانستان سره د دوامدار پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول لوبوي شهباز شریف د جون له څلورمې تر اتمې نیټې پورې د چین د صدراعظم لی کی جیانګ په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ طالبانو تر دې وړاندې ویلي و چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي خو پاکستان په زلونه ادا کړی دی چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي د طالبانو د حکومت ویاند وایي چې د دوی د قانون او پټرولیم وزارت د امو دریا د تیلو د حوزی یو لکو دیال زرتونه اومد تیل با کورنی و پانگوالو پلورلی دی زبیلا مجاهد نن پر خپل اکسپانی بخواندی تویتر لیکلی شده تیل پا تیرو لس و روزو که پا یو اویا میلونه و شپکس وزر امریکایی دلارو پلورل شویدی دا زیاده کردی چه پرده سر بیره د کانون و پترولیم وزارت نن یک شنبه شل زره تون نور اومد تیل نیلاموی در نمره زلده چه پا افغانستان که پا دو ونیو که یو نیم لک تون اومد تیل پرول کیگی طالبانو لواقت رسیدو روست د خپل آید دا زیاده اول برای دا کانون استخراج تا پام زیاد کرده خو د خلقو اقتصادی سونزی نیوازی کمی شوی بلکه لهم دیر شویدی سعودي عربستان پرون وویل چې امنیتي ځواکونه یې د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي ټاکل شوی د حج اصلي مراسم روانه جمعه پیل شي د حج پر مهال زیاته ګڼه ګڼه لویه ستونزه ګڼل کېږي ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1,800,000 وه په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام لرې کړی شوي دي 1,350,900 نوی بهرنیان هم شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللی وو د حج ویزې نه درلودلې د سعودي عربستان دولتي اژان سعودي پرس خبر ورکړی دی چې د سعودي چارواکو 1,015,000 اتاویه نور ځای کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد هم نه درلودل او د کرکټ په نړۍ کې همدا شیبه د پاکستان او هند لوبه په امریکا کې په نیویارک روانه ده چې تر اوسه پورې هند وپنځوس منډې کړې په اورونو کې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې راسره د مطالب واورېدلی شئ وړاندې بر سره په دې اړه واورئ چې هند او په بخښنې سره پاکستان او چین یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي خو دا چې د طالبانو ځواب څه دی په دې به وروسته درته تفصیلي راپور درکړو په افغانستان کې د خلکو ژوند څنګه دی
کار مار نشته دی او سړی مې سپینګرې د رېړه چل لاس ګاډې چلېږي ماښام رې شو بس کمه روپۍ راوړي یا رانه وړي سپینګرې د مانده دی او زامن مې دوه دغه دي میزو په دي او یو چې دی بیخي لیوانه ده خو بیخي په سر نه دی په ځان نه پوهېږي مشر زوی مې
په دې اړه به چې نور خلک په افغانستان کې څنګه ژوند لري تفصیلي راپور درکړو د خلکو غږونه به هم در سره شریک کړو د هغو سیلاب ځپلو چې په دې وروستیو میاشتو کې سیلابونه ځپلي وضعیت ته به یې هم مور شو چې دوی وایي تر اوسه ورته په کافي اندازه مرستې نه دي ورغلي همدارنګه د هند او پاکستان د لوبې له وروستیو جزئیاتو به مو هم خبر کړو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې. یادو هیوادونو په یوې ګډې لمې کې له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. تفصیل په دې راپور کې.
چین او پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره ګډې هڅې وکړي. دواړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون په اتمه خپره شوې، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یو ټولګډونو سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف د 5 ورځني سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دواړو لوریو له نړیوالې ولنی وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاورې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په زلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغنده رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان د نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړي چې ټاکل شوې د رواني جون میاشتې له 10 څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوها د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د درېیمې غونډې کوربه وي. د یادونه ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماس سیمې ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو په کې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د غونډې په تړاو په یو خبري کنفرانس کې وویل
که افغانستان برای برون رفت از این
که افغانستان وغواړي د هغو بحرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نور رامنځته کړي لارې چارې عمومي باید سیاست په برخه کې وشي کولای د صالح کسانو او بېلابېلو قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي
از افراد صالح از اقشار مختلف.
نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړولو اړوند سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه، بلکې د خیر غوښتنې یوه مشوره ده. د نړۍ نورو بېلابېلو هیوادونو هم مخکې له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د رامنځته کولو غوښتنه کړې. د ټولګډونو حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بېلابېلو لوړ پوړو چارواکو ادعا کړې چې حکومت یې ټولګډونه دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه څه کم 3 کاله تېر شوي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د یو ټولګډونه حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته. په تیرو تورزو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته له 15,000 زیات افغان کډوال ستنه کړی شوي دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستانه له 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرې اونۍ د شنبې یعنی د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپله ایکسپانه له ایران او پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بېلابېلې شمېرې خبرې کړې چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15,209 افغانان افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل سوی دي. د دغو شمیرو له مخې 12211 ستانه له ایران او 4013 ستانه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوی دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه له لارې بیرته هیواد ته ستانه کړل سوی دي. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړای و او د استوګنې قانوني اسناد یې درلودل، خو یې دا کوي چې تېره اونۍ د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لوري په تاوتریخجنه توګه راایستل سوی دی.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډېره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ ماتې کړې، موږ یې دومره پرې نښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو. د خوب په جامو کې یې راوویستلو، کمپ ته یې بوتللو، هلته یې اته شپې ورځې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې زو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه یې هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بار نسته.
بلخوا تازه راستون کړل سوی افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشت دی، وایي دیارلس کاله یې له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړی، خو تېره اونۍ د پاکستاني پولیسو له لوري په زوره بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زموږ د دینه ډېر خو زموږ ډېر مشکلات سره مخ پر ځای زموږ سره د خوړو څه نشته، نه دی کاروبار نشته، کوچنیان مریضان زموږ سره د درملو هم نشته. دلته یقین وکړه چې په لس افغانۍ باندې زه قدرت نه لرم، قرضدار یم، یو روزګار شته. زما خپل اراده زه مجبور یم زما انشاءالله اختر مخکې آباد ولاړشم، یو هیواد کاروبار به وکړم، نو بچي خو غواړي.
د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد و افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د ایستلو بهیر پیل کړی دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي وه چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک سوی چې په افغانستان دننه هم ګڼ ستانه سوي وخت نا وخت د بېوزلۍ، بېکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
azadiradio.com
یو شمیر نړیوالو سازمانونو ویلي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو او سیلابونو په پایله کې لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړه یا جزئي توګه ویجاړ شوي دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د وروستیو سیلابونو د ویجاړیو او تلفاتو د راپورونو په دوام یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د مې د لسمې له سیلابونو وروسته لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د یکشنبې په ورځ په یو ګډ راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله 45 ښوونځي او دیش ښوونیز ټولګي په بغلان، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې په بشپړ ډول ویجاړ یا زیانمن شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې په غور ولایت کې 25 دولتي ښوونځي ویجاړ او 24 نور ښوونځي زیانمن شوي دي، او همداشان 22 ښوونیز ټولګي ویجاړ او یو نوی نور یې زیانمن شوي دي. دغو سازمانونو ویلي دي چې د یو شمېر خیمو او تعلیمي موادو له برابرولو سره سره په دغو سیمو کې ښوونځي لا هم مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د زده کوونکو د زده کړو د دوام لپاره تر هر څه زیات خیمو ته اړتیا ده. یونیسف، سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د سیمه ییزو تعلیمي ډلو د همغږي کوونکو د معلوماتو پر بنسټ ویلي چې په دې برخه کې ټول ښکېل کسان د بودیجې د محدودیت له امله د ځواب ویلو په موقعیت کې نه دي. په ورته وخت کې په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ چې ماشومان یې ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي، غواړي چې ژر تر ژره ماشومانو ته یې د زده کړو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلي اوسیدونکی میرویس او د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
عام المنفیات تاسیسات ډیر جات نه منځ ته لیدي افتاب او مسجدونه ټول تخریب شوی خلک او ماشومان لدی بی درسي او لیغونه ډیر کړيږي او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمې ورته جوړې شي.
سیلابونه ښوونځي ویجاړ کړي د درس ویلو لپاره هیڅ ځای نشته. له یوې میاشتې څخه ډېره موده وشوه چې سیلاب راغلی، نه درسونه شته او نه زده کړه. ټول زده کوونکي له زده کړو پاتې دي.
په ورته وخت کې په غور کې د یوه خصوصي ښوونځي مسؤول مدیر غلام سخي څخه ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر هغه زده کوونکي چې د کورونو د ویجاړېدو له امله نورو سیمو ته کډه شوي نه دي توانېدلي چې بېرته خپلو زده کړو ته ستانه شي.
له بده مرغه موږ په دې نه یو توانېدلي. ځینې هغه زده کوونکي چې کورونه یې د سیلابونو پر لاره وو ښوونځي ته راولو، ځکه کورونه یې ویجاړ شوي او بل ځای ته کډه شوي دي. هغوی لپاره تګ راتګ ډېر ستونزمن شوی، ځکه له ښوونځي څخه په لرې واټن کې پراته دي.
د یونیسف لخوا د خپرو شویو یو شمېرو له مخې په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په دغو ولایتونو کې 1800 کورونه هم ویجاړ شوي او تر 5000 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس به ورشو د غزې جګړې ته. په داسې حال کې چې د غزې تړانګې د روغتیا وزارت په دې تړانګه کې د اسرایلو په اړه بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپلو جنایتونو یو بل ور اضافه کړ. تفصیل عصمت سروان اورو.
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی ښار النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 240 اویا فلسطینیان وژل شوي او 689 نور ټپیان دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګه کې د اسرایل په پوځي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهیسې لږ تر لږه 4 اتیا فلسطینیان وژل شوي او 4 اتیا زره 400 نوي نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا ترکیه په غزې ترنګه کې د یرغملو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو عملیات وحشیانه برید وباله او اسرایل په جنگي جنایتونو تورن کړ. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه پرته له دې چې یرغمل شویو کسانو د ژغورلو یادونه وکړي وویل په دې وروستي وحشیانه برید سره اسرایل په غزه کې د جنگي جنایتونو پولیس کې یو نوی جنایت زیات کړ. د شنبه په ورځ د اسرایل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمتو 4 تنه خوشی کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرایل د خونړي برید پترس کې تشتولی وو. دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له اته میاشتنی بنده وروسته وموندل شول. د راپورونو له مخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریدونو او د توپ د ډزو په ملتیا ترسره شو. د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو تخره چې عملیات پکې تر سره شوی 210 فلسطینیان وژل شوی او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. دا معلومات تر اوسه پوری په خپلواک ډول تایید شوی نه دي. د اسرایل پوز ویلی چې د دغو راپورونو د تاییدولو هڅه کوي. د اسرایل د پوز ویندوی دانیال هاګاری وویل د مرجوبلو شمیر تر سلو لږ دی. په غزې ترنګه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وژل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرایل کې هغه کورنۍ چې عزیزان یې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزه کې بندیان دي، پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شویو یرغملو سره یې لیدلي خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره یې نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګ څخه له 4 خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 8 پر اسرایل د حمله په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرایلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نور استازو له دوی سره تماسونه نیولی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
مخکې لدینه چې بیرته افغانستان ته راستانه شو، راځئ چې د کرکټ نړۍ ته ورشو. د هند او پاکستان لوبه د امریکا په نیویارک ښار کې روانه ده. تر اوسه پورې لس اورونه شوي دي چې هندوستان بیټینګ کوي او پاکستان ورته بال اچي. لس اورونه شوي، یو اتیا منډې شوي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او له دې وروسته به پاکستان بیا میدان ته ښکته کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی او د دغه هیواد خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼې زیاته کړې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري وضع شوو محدودیتونو د افغان ښځو او نجونو زیانمنېدل لا زیات کړي دي او دوی مرستو ته اړیستلي دي. خو یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا محدودیتونه او له بل لوري خراب اقتصادي وضعیت یې ژوند تریخ کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د افغانستان خلک باید هیر نه کړل سي او دوی بیړنیو او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، پر افغان ښځو او نجونو د وسوسو محدودیتونو له امله دوی خورا زیانمنونکي او مرستې ته اړمنې سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره په داسې حال کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر افغان ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې په ډېرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې په کار کولو بندیز یو له دغو محدودیتونو دی. یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورترغاړې دا وایي چې ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره او په خبره یې دوی د مرستندوی مؤسسو له مرستو هم برخمنې سوي نه دي. د بلخ ولایت اوسیدونکې زاکیه چې د خپلو پنځو ماشومانو سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل مخکې په یو دفتر کې د اشپزي په توګه یې دنده درلوده خو اوس عاید نه لري. دا وایي شپه او ورځ د وچې ډوډۍ په خوراک تیروي.
یک خانم چقدر صبر، حوصله، طاقت داشته باشه چه قسم کنه یک خانمی که مرد نباشه.
یه وقت زبه تم را صبر و حوصله ولری چه نری نو نلری. زما روغتی حال هم خراب دی، مشروم تازه عملیت شوی، زه شدیدن مرستی ترتیا لرم خو هیچ وقت را سر مرسته نکوی.
در ننګرهار ولایت اوسیدونکی حمیده هم ازادی را دیوتا و ویل چه زوند پر دیر سخته پر مغزی.
فسادی دارم بزکار مار نشتا دیو سره میس پنگره در ریڑا چلی لازگار چلی ما خام ریش بس کمار پی راوڑی یارا نوڑی پنگره در مانده دی او زامن ویدو دانی لدغا دی میزو پا دی او دیو چه دی بیخی لیوانه دا خو بیخی پسر نده پزان پی مشر زوی می لیوانه دی بس دسی بیو چه دو کور سر پراز اندازه ایم ازم پکی بس خزای ما چی شو کمان و زما دا مخنه چی شکی گیره چه کار مار نشتا چه تا وزیپی مزیپی مثال یا چه تا دسی دو کور کاری خانان خلکی چه تم واجه ای که مریضان یو که روغی بس یو خب روزی با پیدا.
د تخار ولایت اوسیدونکو شاهده چې وړاندې د یو دولتي ادارې کارکونکو و او د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې بیکاره سوي وایي هر میاس 15000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او په ډېرې سختۍ ژوند پرمختي.
ډېرې اندېښنې د وزلي را باندې قلبي حمله راغلي. یو زوی او مور مې هم ناروغان دي. د کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکې وم چې اوس بیکاره یم. یو ولس کلن زوی مې پلاستیکونه خرڅوي. د ورځې 100 تر 200 افغانۍ کار کوي. هغه مې له ښوونځي ایستلی دی.
د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز تر څنګ د 2023 کال د ډسمبر په 24 د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په ټولو نا دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو دغه فرمان د هغو ښځو د ژوند وضعیت لا پسې کړکېچن کړ چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WHO د درې میاشتنیو راپورونو له مخې په 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت له لوري په ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګېدو مخکې 14% کورنیو ښځینه کارکوونکې درلودې او د 2023 کال تر مارچ میاشت پورې دا شمېر 3% ښځینه کارکوونکو لرونکو کورنیو ته راټیټ سوی دی. د دې راپور له مخې د 2024 کال تر مارچ میاشت پورې به د کورنیو 80% ښځینه سرپرستانې کمزوري خواړه مصرف کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېره 25% یې ښځې دي.
اوس به هم مرشو په هیواد کې د وروستیو سیلاب ځپلو کیسې به در سره شریکې کړو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د دوی لومړنۍ اړتیاوو ته رسېدنه نه ده شوې. د د دوی په وینا روغتیایي خدمتونو، خوړو او څښاک اوبو، جامو او سرپنا ته نه لاسرسی د دوی بنسټیزې ستونزې دي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو کې خلکو ډیر ځاني او مالي زیانونه ولیدل. په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو له زیانمنو شادګل وایي چې ناروغ دی او د شخصي درملنې وس نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو اړتیاو تر څنګ د سیلابونو د راوتلو وروسته کورنۍ حتی تشنابونو ته هم لاسرسی نه لري.
دروازه نشته، دیوال نشته، تور سری خزی د تشناب لپاره دښتې ته ځي. څلور خواو ته مو دیوال نشته، کې و کوټه هم شته له خټو ډکه ده.
د بغلان ولایت یو بل سیلاب ځپلی تورخان هم د ورته اړتیاو خبره کوي چې د ده په وینا تر اوسه د مسؤلینو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
موږ ډاکټر، اوبو او پشخانو ته اړتیا لرو. له مازدیګر وروسته یو ډول میاشي راځي او تر سهاره ماشومان خوري. له یوې خوا ګرمي ده، له بلې خوا میاشي، ماشومان ژاړي، تر سهاره خوب نه لري.
سیلابونو شاوخوا 22 ورځې وړاندې د غور ولایت هم وځپه. یو شمیر هغه کسان چې له دې سیلابونو ژوندي راوتلي د خپلو ستونزو او سختیو کیسې کوي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد انور ازادي راډیو ته وویل
نږدې 22 ورځې کېږي چې له یوې خیمې پرته له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. د اغوستلو لپاره جامې نه لرو، د کور لپاره هیڅ هم نه لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احسان بل سیلاب ځپلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وایي
خانه او کاشانه او زندگی مردم خو اکثرا گیلی بود.
د خلکو کورونه او استوګنې خټي نیوي او ویجاړې زیاتې لرو. هغه څه چې په کور کې دننه نو لکه د کور سامان او خوراکي توکي دا شیان لمنځه تللي. د مؤسسو او یا د حکومت له لوري هیڅ مرسته د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د درې نوای خوش له خلکو سره نه ده شوې.
میاندره نوای خوش مربوط ولسوالۍ پښتونکوټ ولایت فاریاب می باشه هیڅ نو کومک صورت نه گرفته.
د دغو ادعاو په اړه د سیلاب ځپلو وضعیت ته د پاملرنې د پروګرامونو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سایق، د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان او دغه شان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومتي چارواکو، ملي او نړیوالو مرستندویه بنسټونو او رضاکارانو په ضلعونو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش ادعا کړې ده. د بغلان، غور، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ثور میاشتې په پای کې او د جوزا میاشتې په پیل کې د بېمخینې سیلابونو د راوتلو له امله سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه بې کوره شوي دي. په دغه ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ښوونځیو، لارو، روغتیایي مرکزونو او دغه شان د کرنیزو ځمکو او عامه زیربناو ویجاړېدل او د زرګونه څارویو مړه کېدل هغه نورې ناخوالې دي چې په دې ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکیل وړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلي څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو، خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی موږ ته وکړي، زمينه راته برابره کړي. ومن الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ته ما دا پیغام و نوړ پورو چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي. سیلۍ رحمي نسته په دغه دولت کې. کوم دولت چې کوم امیران چې ناست دي نه دی سیاسري مرات لري، نه دی غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنه وي، او کم مجاهدین چې دي ټولۍ مشرانو او کماندانان چې دی د دیو په مابنس کې سناس بی پاکستان او بل مجاهد ماس مجاهد یو جاهل مجاهد په ماس سمون په چاتاړي او پر تنخوا وې صدقه چې دا فکر دې ور کړو چارواکو له طالبان دی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.